په پیښور کې د ورځې درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل خبري غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر نن د پاکستان له وزیر اعظم او پوز له مشر سره ملاقاتونه کوي. په نوخار کې وی چاودنی 15 کسان وژل دي او د ارمنیا او آذربایجان ترمنځ په لانجمن ناګورنو قرهباغ سیمه کې ختنن په درې مورز هم دوام لري. د خبرونو تفصيل د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله بنن د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدل کاته کوي. نوموړې په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلې او د بهرنو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون جاری کړي بیان کې ویلي چې په دغه موقع قریشی عبدالله ته د افغانستان د سولې عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د بیان تر مخه قریشی عبدالله ته همدار ویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی د ملاقات پر مهال دا هم ویلي چې اسلام آباد ته د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغانستان سولې بهیر په لړ کې د دواړو هیوادونو نظر د نور ښه کولو لپاره یو نوی باب پرانیزي. بلخوا د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړی استازي محمد صادق خان وای په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره تړلې ټولې پولې با په اونۍ کې سلورو ورځو لپاره خلاصې وي. نوموړي پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره ټولې لارې با د نهه چهارشنبه زیارت او خالی په ورځ د مسافرو او عامو خلکو د تګ لپاره پرانستل کیږي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوه او خلکو په تګ راتګ شروع کړي. د تورخم انتظامی چارواکی وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليږي نو په کار د پاسپورت او ویزه ولري. د تورخم لار د مارچ 14 نیټه د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د عامو خلکو په وړاندې تړل شوی و. د خیبر پښتونخوا نو خار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د ماټر ګولې چاودنو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د پیښې په اړه د بیړنۍ مرستو سرکاري ادارې ریسکیو یو دوه دوه لخوا خبر شوی بیان کې راغلی چې دا پیښه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په ځای کې شوی. د پیښې وروسته د کیمپ کورونو خلکو د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټر وی هم د احتجاج په توګه بند کړي او پولیسو او نورو امدادي ادارو یې په امدادي ادارو یې نیوکه کړې چې په وخت له دوی سره د بیړنۍ مرستو لپاره نه دی ورسېدلی. په دې حق له حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند د احتساب پقامی اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب نوموړې د تور او پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ په تور نیولې. د دې ګوند مرستیال مشر مریم نواز پرون په یو خبري غونډه کې په خپل اتر لګیدلی تورونه به بنیاد وبلل او وی ویل حکومت دا کار د هغې ګنګوندیزې غونډې په جواب کې کړي چې په کې اپوزیشن له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. خو تحریک انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواکه اداره ده او چارواکي د مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دي. بلخوا شهباز شریف نیب پرون تر هغه وروسته ونیو چې لاهور های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,11,000 او وخت ده. د دې وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا ناروغۍ 4,400 کسان مړ شوي. د ویپاڼې تر مخه په 13 غنټو کې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ 490 پیښې ریکارډ شوي او 8 کسان مړ شوي. خو په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ له 2,90,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. او بل خبر ده چې د ارمنیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ په لانجمنه ناګورنو قرهباغ سیمه کې نښته نن په دریم ورځ هم دوام لري. دواړه خواوې په یو بل د جګړې شروع کولو تورونه لګوي. بل خوا نړیوالو له ارمنیا او آذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کړې ده. دواړو خواوو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه راغلي دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن ناوخته د دغه جګړې په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو قوتونو روس او ترکی د ورګړېدو خطر هم پیدا شوه دی. د برتانیا او کینیډا د بهرنو چارو وزیرانو هم پرون په ګډ بیان کې په نګورنو قرباخ کې پروانه جګړه اندېښنه ښودلی او په ارمینیا او آذربایجان یې غږ کړی چې په سمدستي ډول د جنگ بند کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه اوریدل. مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې اوریدونکو تاسو اوري. پاکستان ته د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر نن دویمه ورځ ده ټاکل شوې. نوموړی به نن د پاکستان له وزیر اعظم او د پوز له مشر سره ګوري. د سیاسي چارو یو افغان پوه وایي د کابل اسلام آباد خیړی کې د سیمې د امن لپاره اړینې دي.
کچیر د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکېچنې نشي کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د دوی د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان د جمعې له مازیګره لا درک دی. د بلوچستان لپاره د یاد ګوند مشر اصغر خان اڅکزی له پاکستانی ادارو غواړي چې د اسد خان د موندلو لپاره خپل آئینی رول ولوبوي.
سیاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل اولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي.
نو د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې چارواکي وايي پر 13 سپتمبر د پرایمري سکولونو بیرته پرانستلو ته تیارې نیولې دي.
د دې سوفیز جاري شوې دي سکولونو ته هدایت ورکړي چې تاسو د اوبو او د صابون فراهمیت ته یقیني کړئ.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. او سوریدونکو ولنې موضوع وغه اسلام آباد ته د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر هغه ده. پر دې موضوع خبرې کول اسلام آباد را سره خبريال چار شدون کې او د مشال ریډیو همکار طاهر خان په وایبر راغله ده. طاهر خان سړي مشه تاسو ته وایو تاسو خو سار معلومات راکړو خو بیا هم اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه خدا دې په اسلام آباد کې پاکستان کې خو تر نیمې ورځې زیات وخت تیر شو. نن نو تر اوسه پورې عبدالله عبدالله چا سره لیده کاته کړي دي او بیا وروسته مازیګر او ماخام کې څه مصروفیتونه دي؟
ډېره مننه ستاسو پاچا صاحب. نن دغه خلک شی بولان دي د پاکستان د سینټ چیرمن سره غونډه وا او د لکشه بروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم چې کوم پروګرام مشال ریډیو سره شریک شوی دی نو وزیر اعظم سره هم غونډه د فوج مشر سره هم نن د غونډه په هغه پروګرام کې شته. ما هم بیا جرنالستانو سره ویني پاکستانی جرنالستانو سره. لیکن نن سهار دلته په اسلام آباد کې یو انسټیټیوټ ته د حکومت لخوا داغه شریګي دغه انسټیټیوټ هغه ته وینا کول چې غډه را ډیر مهم ټکی و د ډاکټر عبدالله او هغه یو اشاره وکړه چې دا د پاکستان وزیر اعظم د جمعې پر ورځ د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې او عمران خان په هغه کې تشدد د کمی او د اوربند خبره کړې ونه ډاکټر عبدالله و چې دا افغانستان لپاره ډیر یو مهم د چې د پاکستان مشران اوس د تشدد د کمی او بیا د اوربند خبره کوي. بلغه بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم د شکونه دینو د وچ دواړه هیوادونه باید چې د شکونو نه اوس واپس روزي او راتلونکو ته نه مستقبل ته وګوري. دا خبره موکړه بل دا وچ د امن عمل شروع شوه دینو د سره د پاکستان افغانستان مابین په تعلقاتو باندې یو مثبت اثر شوه دی. دا مو چې د ذکر غلی دی چې مازی هیرکو او اوس په اقتصادي اړیکو باندې او معاشي په دغه ته توجه ورکو. بیا د تیر ماقام چې کړ د پاکستان د قومي سملې سپیکر اسد قیصر سره غونډه کړې واغې ته اشاره وکړه چې اسد قیصر د ته وی چې پاکستان د سیګامونه سهرست دي لکه د نن چې کوم د تورخم لار او نور ټول لارې په خبر پښتونخوا کې افغانستان سره چې کمی دي اغه نن یو هفته کې سلور ورځې پر ترانسټر شوی. بل نن پاکستان مرکزی کابینه د افغانستان لپاره د ویزو یو نوې پالیسی اعلان کړي چې هغه کې به د اوګي مودې نو دې ته اشاره وکړه چې دا خدامونه دي او د پیډر هرکلی هم د دیو کلوبیا د قطر کتیمه خبر روان دي. هغه تم سوالونه تشو ناغه چې د خپل ټیم ته ویل چې هغه به د صبر نه کار اخلي زغم نه کار اخلي دغه د یو مشکل مره د شاه محمود قریشی خبر وکړه هغه باندې خپل خبر بیا تاسو خبره بل لري خو به شاه محمود قریشی خبر وکړه چې په پاکستان د پاکستان په سوچ کې د افغانستان په اړه باندې یو بدلون راغلی دی او اوس دا وی چې پاکستان اوس افغانستان خپل دوست ګڼي نہ چی اغا یو لکه ماسٹر لب دے استعمال کرو چی پاکستان ماسٹر نہ دے نو دا تے اشارہ وکړه البته ډیر تفصیلات ور نکړو خو دا خبره وکړه چې افغانستان پاکستان او افغانستان خپلواک دغه احترام لري خپلواکي دا خبره وکړه نو وبخږي
او تیر خان
مانسه کی
او تاسو نن دے عبدالله نن په اسلام آباد کې سبب همي نو دغل ته په اسلام آباد کې عمومي فضا صدا ستاسو غندې تحلیلګران ستاسو په خپل تحلیل صدې چې دا د سفر به څومره ګټه ورسېده د کابل اسلام آباد د اړیکو د حکولو په چارو کې
دلته ډیر زیات یو تو در هر کلی نه روستا دا چې کوم دا غونډې دي او دلته دا پروګرامونه دي دا درې ورځې سفر مازی کې به د افغانستان مشران یا د یو ورځ لپاره راتل یا به دوه ورځې لپاره راتل ډاکټر عبدالله په خپل بار بار دعوتونه ورته شو نو راغلي نو چې اوس راغی نو دغه په ذهن کې موسی هغه بس ډاډ ترلاسه کړی وي پاکستان چې دعوت ورکړې دي پاکستانیانو په ذهن کې دلته خو خلک ډېر زیات خوشبینه دي لیکن افغانستان کې چې خلک وته امیدواري لري هغه به وروسته پته لګي چې سبا کله د سفر مکمل شي دی چې څه د افغانستان کې د خلکو کم د افغانستان نه تمه وي امیدونه وي توقعات وي آیا اغه عبدالله د پاکستان نه ځان سره سوړي یا تشجولې
صحیح شو ډیره مننه طاهر خان ول اسلام آباد هم په دې موضوع کې پاتې کیږي د تصور دل چې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د محل په اسلام آباد کې د پرون ال تتللو او نوموړي بیا په خپل خبرو کې طاهر خان چې ووم ویل څنګه چې د هیله خودل چې دوه هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ودی او د افغانستان د سولې لپاره د همکارۍ یو نوی باب غونډې د سفر پترس کې پرانستل شي افغان او پاکستانی سړونکو هم اسلام آباد ته د نوموړي سفر مهم بولی وای چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پر مهال پاکستانو چارواکو سره د عبدالله علی د کاتبه د دوه هیوادونو همدار از د سیمې د عمل لپاره خې نتیجې ورکړي د منور شاه رپورټور
د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د افغانستان د ملي روغ جوړې عالی شورا مشر عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر دی چې پکې له بیلابیلو اعلی پاکستانی چارواکو سره لیدو کاته کوي نو موله د سپتمبر په 28مه اسلام آباد ته رسیدلې او له دې مخکې په خپل ټوئیټر لیکلی وو چې دا سفر یې د دوو گاونډیو هیوادونو په اړیکو په خاص توګه په افغانستان کې وی بایزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوې باب پرانیزي په پیښور په هنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر اثر فراز خان د افغانستان د سولې د بهیر په دې پړاو کې پاکستان ته د عبد الله سفر ډیر مهم بولی
د عبد الله پاکستان ته سفر مقصد دا دی چې پاکستان د افغان امن لپاره کوشش جاری ساتي او د ترهګرو مخه ونیسي چې دلته کې خبر اتر تھا کہ کم نور کسان دی عوام کے لیے داخل میں بہتر اندازی افغانستان کی بننا چکا مسئلہ ہے ابھی تزارہ انہیں
داراز په کابل په هنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانک دی وای چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی
اوله مسله دا ده چې د چر به کلن جای په افغانستان کې تر اوسه پر د پاکستان لاسوهنه د انکار وړلې دي او بل خانه پاکستان په ګروپونو چې د افغانستان دولت سره جنگيږي کوی باندې جنگلې نفوذ لري نو کیدای شي چې دا په ګټه وي او بل مسله دا ده چې خپل په افغانستان کې د سول راتلل کچېره د اسلام آباد او کابل اړیکې کړي چې نه وي نسکې دلې چې او باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي
اسلام آباد په بیا ویلی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي خو کابل تل غوښتنه کړې چې په کار دا اسلام آباد په دې لړ کې صادقانه ګامونه پورته کړي ډاکټر سرفراز خان وايي دا ښکاری چې پاکستان به اوس له افغانستان سره په تعلقاتو کې د بے باورۍ ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي
نو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې د دې چې د بلیا ته داخله شي چې دا افغانستان کې دا سوله دي او کوشش کوي او دا چې د دې خلاف او کدا او د دې د خرابې دي د دې باندې پابندي نه دي
په تیرو خواوشه دوه لسیزو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات وخت په وخت د کړکېچ ښکار شوي. نصر الله ستانکزی وایي اسلام آباد ته د عبدالله سفر د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقاتو د ودې لپاره مؤثر رول لوبولی شي.
موږ د کورونا نه ځپل شوي یو، په اقتصادي لحاظ ځپل شوي یو، دلته په دې سیمه کې جګړه ده، دلته بې ثباتي ده، دلته سیاسي بې ثباتي ده. که چېرې دا دواړه ګاونډي وګړي چې په کلچر له لحاظه، د مذهب له لحاظه، د خپلوي له لحاظه سره ګډې ټکې لري، کېدای شي دا د سیمې د ثبات او دواړو هیوادونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وي.
وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه په ټلیفوني خبرو کې عبدالله ته د اسلام آباد د دې سفر بلنه ورکړې وه. په دې سفر کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هم له عبدالله سره مل دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې بین الافغاني خبرې کوي، خو په ځنو لانجمنو مسلو سره ایثار دی.
مشر رپورت موردونه د سپتمبر پر 19مه د تورخم دروازه شاو خوش پک بیاشت پس د عام خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار محمد صادق خان ویلي چې دا او افغانستان سره پر پوله د تګ او راتګ نور لري په اونۍ کې څلور ورځې خلاصي وي. تورخم تنظیمي چارواکي وایي د پاسپورت او ویزه شرط به برقرار وي. په خبرې چې لنن سحر راځي لزګون افغان وګړي خپل هیواد ته اوختي دي. تفصیل فرهاد شینوار را کوي.
تیرش په افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د تورخم په ګډون به په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره ټولې تړلې پولې پرانستل شي او په دې به نه چار شنبه زیارت او خالی په ورځ مسافر او عام خلک تګ راتګ کولی شي او موږ به ډیر زر هغې عادي حالت ته راستانه شو لکه څنګه چې کورونا نه مخکې وو او د خلکو تګ راتګ به پرې روان وي. د دغه حکومتي اعلان نه وروسته نن سهار نه د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلکو پرې تګ راتګ پیل کړی. نن په تورخم پوله افغانستان ته تلونکو ځنی افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نو مې رحمان دی کابل ته یاره خوشاله خو ډیر زیات ځکه یو چې مونږ ټول عمر دلته تیر کړو او بس دا خبره چې غټ واړه او تګ او راتګ مولته خپل خپلوان دي چې اوسلار اوران شي دا نه کوي. نو مشکلات مونږ ته ډیر سخت شي بس کولاو شو درنم خوشو بس کولاو شو او اوره ما د خیر سره تور خان تر رسیدلې ما د خیر سره ما او ډیر ښه خلک وو وخت د خیر سره بس زیرا واندی خلک زیرا عجیب بس تګ راتګ چالو شو خیر باندې
فرمان الله خبرې کړم. اوس مونږ ډیر شکر گزار یو چې دا گیټ کولاو شو. ان شاء الله مونږ به خپل مزدوري کړو. مونږ مزدور ری بس دی گیټ سره تړلې و چې گیټ به کولا او هغه دی پلو ک اپلو بس مون کار پکې خخه است روانو خو په صحیح طریقه باندې روانو. افغانستان خلکو بس داسې چې هغه سره مون تړلې کار او دا بازار شو تورخم شو مون ټیکسی خاص کر ټول انحصار په تورخم په خپل خلکو باندې وزکه چې هغه بتل راتل نو موږ ډیر خسته کار پکې روانو.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې دروازه به مسافر لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی وي. دوی وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته را داخليږي نو باید پاسپورت او ویزه ورسره وي، نو بیا به د راننوتو اجازه ورکوي. او هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ایثار دي او غواړي افغانستان تلاړ شي نو یوازې په پاسپورت باندې هم تلای شي. دغه دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې و، خو بیا د مې په 14مه پرې تجارتي هلې ځلې پیل شوې او نن سپتمبر په 19مه د عام خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شو. چارواکي وایي د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به په تورخم دروازه د ورځې سپاسه لزر کسان تلل راتلل، خوص هغه رش رقم شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر سنگو سه دا سهر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اوریدم کو داسې خبرونه چې نن په پیښور ته نږدې په اکبرپورا نومې سیمه کې یو چاودنه شوې ده. له پیښور را سره خپل خبریال غلام غوث د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث تاسو ته مستړی مشي وایو او کده دې چاودنې نویت راته وایي او د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه اطلاعات دي؟
جی بالکل ارون بچا صاحب دا پیخه چې کم دا اکبر پورې د نوخار دغه سیمه د پیخور تفصیل ما پاغې کې او دغه دې کیم کورونا په نوم باندې نو پا زی کې دا پیخه را مخې ته شوې ده او دغه چې د سرکاري امدادي اداره ریسک یو یو دوه دوه چې کوم ویان دی بلال پیزي لږه شپه وړاندې دغه سره ما په دې خبرې اترې وکړلې او هغه دا وویل چې په دغه پیسې کې پنځه کسان نظر شوی دي مړه شوی دي یو پتن جو بل شوی دی چې هغه بیا د ریسکیو یو یو دوه دوه په گاډي کې د پبو په هسپتال کې هسپتال ته رسول شوی دی علاج لپاره او په دغه پیخه چې کم نه نو د ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې په دغه ځای کې د کبال یا د سکریپ کارکونکي وو او د هغې سره یو دغه وه ماتر ګوله وه نو دا غي د چاودیدلو په د کبال په ځای کې دا غي د چاودیدلو په پیخه کې چې کم نه دا مرګ جوړ لچ کم دا را مخې ته شوی یعنی ما ته ګوله چې په دې کبالونو مبالونو کې وغه کې راغی چې یو داسي لا بل شوی چې د دې نه وی او هغه په دغه ځای کې دا شوی دا چاودیدلې دا او په دغه د دغه ورستو بیا چې کم دا ځای خلک دی د کیمپ کورونو نو د دې سره دا غم د موټروي ورته هم سیلمله پیخور موټروی چې کوم نه دی د څه وخت لپاره پیخور موټروی ته هم واختلې او احتجاج کړي او غیدا وینا کوله چې د دې ته امدادي چې کوم کارکونکي دي د امدادي د روکم کارکونکي دي پولیس چې کوم دي هغه په وخت دې ته د دې په خستو نه دی را رسیدلې په دې ډول احتجاج کولو البته چې کوم د ریسکیو یو یو دوه دوه د ویان سره ما خبرې ترې وکړلې نو بلال پیزی دا وای چې نه مونږ په وخت ور رسیدلی وو خو په دغه ځای کې چې کم دینو هغه ته بیا د نور ماټر ګولو هم دغه وی اطلاعات وو هغه ډېر په ډاډه ځای باندې تلته کې هغه امدادي عزیز لیزلی نشوي کولای ځکه بلال پیزی دا ویل چې تر دې وړاندې هم دا چې واقعیت شوی دی د ماټر ګولو په هغه کې چې یو ځل هغه تلی دی یا نورې چاودنې شوی دي نو بیا په منځ کې پکې دوی ماده وشي
دا نن دی تسلی کړی چې
د څو وخت لپاره د ځان ښکار شوی نو په دغه وجه بشوي
نو نن بیا غلام غوز دی تسلی کړی چې نورې ماټر ګولې خو نشته په دغه کباړ په دغه ځای کې په دغه سامان کې
د دې احتجاج چې کم نه نو بیا ځان شمیر کې چې کم نه نو پولیس چارواکي دغه سیمه ته ورغلي دي او هغه پلټل کوي او نور لټونم کوي چې یاره چټه دغه کلی ته نور څه خطر خو هم پیښ نه شي نو د دې د احتجاج وروسته بیا دغه تل کې پولیس او امنیتي چارواکي ورغلي دي او په دغه اړه باندې هغه پلټنې هم پیل کړې دي او نورې ماټر ګولې او دغه شایان هم په دغه سیمه کې ګوري چې بل کومه بده پیښه را مخې ته نشي
سم ده ډیره مننه غلام غوسو موږ سره د پیښور نه اوس په راشیو بل رپورت ته په پاکستان کې پوزیشن ګوندلو تاریخ انصاف حکومت ختمولو لپاره د سپتمبر پر شلمه غن غوندیزه غونډه جوړ کړی و چې په کې د پوزو حکومت خلاف توند خبري شوی وي او ټول غډنوالو په جمهوریت تحریک چلولو سلا کړی و تر دې غونډه ورسته او زلبیا د حکومت مخالفو سیاستوالو خلاف عدالتي مقدمه فعال شوی دی د احتساب کمی ادارې د جماعت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام غوند مشر مولانا فضل الرحمن ورغخته پروند مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف بیانی ول شوی او د پیپلز پارټای پر شریک مشر آصف علی زرداری هم د درغلې په مقدمه کې فرد جرم عائد شوی دی اپوزیشن ګوندونو د سیاسي مقدمات بدللې دي او پر حکومت الزام لګولې چې دوی فعالیتونه دربل غواړي حکومت دریز دري چې پر عدالتونو او احتساب ادارې هیڅ اثر رسوخ نه لري پر دې موضوع د بشیر ګواخ دا رپورت
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د احتساب قامی ادارې لخوا د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ په تور کې د دوی د مشر شهباز شریف نیول د مخالفو سیاستوالو د خاموشکولو سازش بللې ده د دې ګوند مرستیالې مشر مریم نواز پر خپل تر لګیدلې تورونه بې بنیاد بللې او ویلې دي چې دا کار د دوی د هغې غونډې په جواب کې د حکومت د غچ اخیستو سیاست دی چې دوی پکې له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه هغې د سپتمبر په 13 د شهباز شریف تر نیول کېدو لږ وروسته په لاهور کې وی خبری غونډې ته ویل
ما ته په دې کې یو ذره شک هم نسته چې شهباز شریف صاحب د کوم تور په بنیاد یا د احتساب لپاره نیول سوی وي هغه د دې لپاره نه دی نیول سوی دی عدالتونو سره فیصلې له مخکې څخه لیکلي پرتی وي شهباز شریف د خپل ور نواز شریف ملاتړ پرې نشود ځکه ونیول سو عمران خان له شهباز شریف څخه بیریږي ځکه چې هغه خپل متبادل ګڼي او فکر کوي چې د دې ځای به ونیسي عمران خان ځکه بیریږي چې راوستل سوی دی پر 22 کروڑ خلکو تپل سوی دی
22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو
د دوشنبه پورز احتساب قامی ادارې شهباز شریف تر هغه وروسته ونیو چې لاهور های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. د هغه زوی او په پنجاب صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر حمزه شهباز لاهور د مخه په ورته کیس کې په زندان کې دی. پر دې سربیره سپریم کورټ په لندن کې د درملین لپاره په ضمانت خوش شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی چې د درغلیو د مقدمی اورېدنې ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ټول ګوندیزه غونډه کې پر پوز تور پر کړی و چې په سیاست کې ګوتې وهي او زیاته کړی وه چې مبارزه د عمران خان د راوستونکو خلاف ده. په دې غونډه کې د پاکستان جمهوری تحریک د پیلولو اعلان او له حکومته د استعفا غوښتنه وشوه. د پوز وان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په سیاست کې مداخله رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفافه اعلان کړي او په ترڅ کې راغلی د تحریک انصاف حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه بې بنیاده بولي. د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د سپتمبر په 18 په یو خبری غونډه کې وویل چې د احتساب اداره او عدالتونه خپلواک دي او د پریکړو په کولو کې د حکومت هیڅ مداخله نشته. دی وایي لاهور های کورټ تاسو د ضمانت درخواست رد کړی دی خو تاسو اوس جنگ شروع کړی چې نه دا خو د احتساب ادارې او حکومت جوړ جاړی روان دی. عدالت چې ستاسو په کې پریکړه وکړي هغه منئ خو اوس دا نه منئ. آیا تاسو د خپلې خوښې غوره کړې پریکړې غواړئ؟ په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت خلاف ډیر فعال او په مسلسل ډول پر پوز په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کوونکي د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دې وروستیو کې د درغلۍ او د تورنو سره مخ شوی دی. د احتساب قامی داری د اپوزیشن تر ټول ګوندیز غونډې وروسته پر هغه تور پورې کړ چې جایدادونه یې موجود دي خو آمدنی یا عاید یې واضح نه دی نو ځکه دې د دوی پوښتنې ځواب کړي. نوموړي دا الزام د خندا وړ بللی دی. بلخوا د اسلام آباد احتساب عدالت د سپتمبر په 18 د یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او داغه پر خور فریال تالپور د تورو پیسو د مینځلو په تور کې فردي جرم عاید کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری دا تورنا سیاسي بللی. هغه پر ټویټر لیکلی چې د وزیر اعظم عمران خان د کورنۍ غړي او وزیران له احتساب خوندي دي خو د اپوزیشن سیاستوالو خلاف کاروایی روانه ده. د سیاسي چارو څېړونکو سهیل وړاچ وایي کله چې د احتساب قامی اداره یوازې هغه سیاستوال نیسي چې د حکومت خلاف تحریک چلی نو بیا خو به خامخا په د خلکو شکونه راپورته کیږي. نوموړی د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته وویل
دا عدالتي مقدمات نه بلکې سیاسي مقدمې دي. که حکومت پکې فرق نه وای نو بیا به عدالتي وای خو اوس نه دی. سپریم کورټ هم د احتساب ادارې په اړه ویلي دي چې سیاسي انګیزه لري او داسې یوه اداره نه ده چې په انصاف ولاړه احتساب دي وکړي. له دې عمله یې پر کاروایانو ډېرې پوښتنې راپورته کیږي. اوس به اپوزیشن مظاهرې کوي چې شایي حکومت یې پروا ونه لري خو دا هر څه خلک ویني نو ځکه د ولس نظر بدلولی شي.
د احتساب قامی اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دلیز خودله چې د درغلیو د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان لپاره د حوامین استلګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان اتسکزی د جمعې په ورځ کوټه ته لوي نږدې سیمې را درکه شوې ده. د نوموړي د ګوند مشرانو خفګان خودلې او حکومت یې غوښتي چې اسد خان دې سمدستي پیدا کړي او که داسې نه وه نو دوی به پراخ احتجاجونه وکړي. د بلوچستان اعلی وزیر بیا په یعنې وخت کې ویلي د اتسکزی د بازیابۍ لپاره به هر ممکن کوښښ وکړي. د ایوب ترین رپورټ کې تفصیل اورو.
د عوامی نیشنل ګوند صوبایي سیکرټری اطلاعات اسد خان اڅکزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د چمن څخه د کوچ په لور په خپل موټر کې روان شوی وو او چې کله د کوچلاخ څخه را تیر شوی دی نو د هغه وروسته لا درک شوی دی. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ تیر ماښام و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې اسد خان د پښتورګي ناروغي لري او کچیر سم د لاسه را خوش نسو نو د وصیت ته زیان رسیدلی سي.
په 2014 کې د دواړو کوردی چې وی هغه کار پریښی ولو هغه سبا د تیو کوردا چواله هغه ډونیټس والا نو یو قسم پر ریسک باندې د ژوندګي کې نو د خپل ګولې د سهار هم خړل کیږي مخستان هم خړل کیږي نو کدا چې د نو خرز د وسیات چې دی مطلب ډیر تاوان رسېته لیس همر له د غزای خواست کو کچی زمر اواز هغه خلکو ته رسېږي چې کم چا له تو سره د عمل کړی دي کم اس کم دا خواست ورته کو چې د دوه د سیحت خیال وساتي
د دې څخه لمخه په کوټ پرس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه ویل چې د حکومت ذمہ داری د چاغه د ولس د ځان او مال حفاظت یقین و ګرځوي هغه د اسد خان لا درک کېدل په ملک کې د بچا خان د فکر نتیجه و غننه او زیاته کړه
کدا کار غیر ریاستي ادارو کړي هغه کوټو کړي چې په دې ملک کې په دې صوبه کې خصوصا وقتن په وقتن د هغې داسې ناروا عملیات په نظر راځي نو حکومت سره ریاست سره په سختي سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل ولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي نو په هغه فرایضو کې دا ستاسو ذمہواري ده چې اسد خان به حفاظت بازیا وکړي او کچیری خدای مکه دا کار زموږ د ریاست ادارو له پاسوي د سیاست په ډګر کې ورته غوسه ای دی او بلې لارې ورته غوسه ای نو دلته قانون شته دلته عدالت شته هر سزا چې د اسدخان حق جوړیږي د دغه غلطي په نتیجه کې باید ځای راوړل شي او په عدالت کې پیش کړل شي
پیش باندې خپل د اومي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسپندی ارولی هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده د بچا خان مرکز پېښور څخه په جارسي وی او بیان کې هغه ویلي دي چې چیرته یو سیاسي کارکون محفوظ نه وي نو خلته به د عادي وګړو څه حال وي هغه د بلوچستان د حکومت څخه د اسد خان څخه سم د لاسه د بازیا به کولو غوښتنه کړې ده بل په لوته د بلوچستان له وزیر جام کمل خان د اسد خان د غوا په اړه یاد سیوی ګوند ته تسلی ورکړې ده چې اسد خان د مندول لپاره به دوی ټوله ګامونه پورته کړي د خبره د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې حکومتي ادارې به په یوې یاد وی ورځ کې اسد خان ومندي
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پنجاب منډی بهاودین کې د سپتمبر پر 15مه یو خبريال عابد حسین عابدی وجل شوی دی د صافیانو لپاره کارکونکو ادارو د پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې عابدی د خپل کار له وجې وجل شوی ځکه نو حکومت باید د پیښې د پلټنو ترڅنګ د خبريالانو خوندیتوب یقیني کړي بلخو حکومتي غړو ویلي د عابد حسین د کورونا دښمنۍ و عمل دغه وجې وجل شوی او دا چې حکومت د بیان پر ازادۍ باور لري انیسا اجمل رپورٹ راکوي
په پاکستان کې یو شمیر خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي دوی دا غوښتنه لا غیر ستو وکړه چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا رسپانه خبريال عابد حسین عابدی وشل شو د خبريالانو ټولنې پاکستان فدرل یونین اف جرنالिस्ट یو مشر شوکت پرویز د ستمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې عابد حسین عابدی د خپل کار له وجې وشل شوی دی او باید حکومت د وشل شو صحافیانو د پیښو پلټنی وکړي نوموړي زیاته کړه چې دوی د عابد حسین د وشنې پرسید د ستمبر په 19مه د پارلیمان مخې ته مظاهره هم کوي
عابد حسین د شپې یو بجې تانې ته وروغتل شو او له هغه ځای د بیرته تلو پر مهال په لار کې وو وجل شو د سنگ پلټنی دي چې د شپې په یو بجې سوک تانې ته وروغتل شي او بیا چې له تانې زین ورته امنیت هم نور کوي ویل کیږي چې وسلوالو د ډزو وړاندې چغه کړه چې عابد د یو خبر نشر کیدو له وجې وجنو دا یو خطرناک صورتحال ده په پاکستان کې د صحافت حالت داسې دي چې د مجرم مرکی نشر کیږي خو صحافي له مشکلاتو سره مخ دي مونږ د آزاد صحافت لپاره وهلی ټکولی او گرفتار شوی یو خو اوس زمونږ قربانی داسې شوی چې د صحافت ازادي د رسنو د مالکانو لاس ته ورغلې ده
شوکت پرویز یادوی پولیسو د عابد حسین د وژنې د شک پر اساس یو کس نیولې چې له داسې رسم د عابد په وژنه کې لاس لري د منډي بهاودین تانی له پولیسو سره مو د خبرو هڅه وکړې خو بریالي نه شو. البته د منډي بهاودین نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي ګلریز افضل ګوندل مشال ریډیو ته ویل چې د عابد حسین د وژنې په تور رسنی کسان نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د صحافیانو د کار ستاینه کوي او د بیان پر ازادۍ باور لري.
د عابد حسین د دشمنی و او پدې کې د سیاست هیڅ لاس نشته. کوم کسانو چې عابد وژل دي دا غوی معلومات شوې دي. په پاکستان کې صحافیان او میډیا پوره ازادي لري، هر څوک آزاد دي.
په پاکستان کې د بیپلی خبريالانو سازمان آر ایس ایف استاذي اقبال خټک بیا ویل چې د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې خپلې ځمواري په سمتوګه نه پوره کوي، ځکه د خبريالانو د تختبونو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
موږ ته چې کوم معلومات تر اوسه پورې رسیدلې دي، دغه معلومات په بنیاد موږ دا ویل شو چې عابد حسین د خپل ژورنالیزم د وجه وجل شوی دی. پاکستان کې ژورنالیزم کول ډیر ګران کار دی. اوس چې دی بغیر د وژنې نه بل خبره څوک چا سره نه کوي. که څوک ستا د رپورټینګ نه خوشاله نه وي یا خوشاله او یا څه اعتراض لري، او زه ګڼم چې پاکستان کې اوس ژورنالیست وژل اسانه ځکه ده چې د پاکستان حکومت او ریاست په دغه حوالے سره خپل آئینی، قانوني او اخلاقي ذمہواري نه پوره کوي. او که څنګه تاسو به کتلی وي چې د فریډم نت ورک اوس د سورج مخکي یو رپورت جاری کړو، په هغه رپورت کې موږ دغه د سرکار نه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نه موږ دا اطلاعات موږ سره شریک کړي دي چې په پیلا دوش په تو کابینه میټینګونو کې د ژورنالیستانو وژنې، تختونه یا پاغي گزارونه په والي سره هیڅ ایجنډا نه و.
خبريال جاوید عزیز بیا وایي چې په پاکستان کې حالات ته په کتو باید خبريالان متوازن خبرونه جوړ کړي او خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې امنیتي او ریاستي ادارې عام تن یا صحافي ته امنیت نشي ورکولې.
په دې ملک کې یو ډېر غټ کانفلیکټ تیر شو، افغانستان سره بارډر په وجه دلته ډېر زیاتې لکه یو وار لایک سچويشن تیر شوی دی. په هغه کې خلکو رپورټینګ کړی دی، جرنالستانو ډېر بهادرۍ سره هغه سپاٹ ته ورغلي دي او ډېرو کسانو پکې خپل ځانونه بیلو دي. هغه ایشوز چې په هغه کې مونږ ته دا ښکاری چې یاره خطر ده، نو کوشش پکار دی چې هغه په داسې طریقه رپورٹ کړي، ولې چې رپورٹ کول خو زموږ فرض دی، په داسې طریقه رپورٹ کړي چې د خپل سکیورټی خیال پکې وساتل شي. که چې تاسو وګورئ داسې خلکو ته تھریټس هم دي، نو ور سره ګارډ شته نه د هغې د کور سکیورټی شته. زموږ کار، زموږ ډیوټي چې دا هغه خلک خبرول دي په طریقه باندې.
د بیپلی خبریالانو سازمان وایي عابد حسین عابدی پر روان کال کې ووم خبریال دی چې وجل کیږي. حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې لمطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سیډونو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک ساو یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه حکومت ته ویلي چې د قبالي زلو زکونکو لپاره په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې کوټه یو په دوه کړي چې د دې سیمو زیات شمېر زکونکو ته د مسلکي تعلیم موقع برابر شي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینټر وایي په دې ډل کې اقدامات اخیستل شوي او ژر به قبالي زکونکو ته ښه خبر ورکړي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
اسلام آباد کې د ستمبر پاته وشتمه د سفرن لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه وشوه چې پکې حکومت ته هدایت جاری کړ چې د پاکستان په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د قبایلی ضلعو د کونکو لپاره کوټه یو په دوه کړي. د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په وخت حکومت لوس کړي وو چې قبایلو ته به د لس کالو پورې اسانی ورکول کیږي. نو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لوز دی پورا کړی.
دا مې ټیم وو مخکې نه هم نه خبرې شي او دغه کوټه باندې نو امید لرو چې ان شاء الله تعالی کوټه به واته ډبل شي. ولې چې 2023 پورې چې کلا فاټا مرچ کې دانو دا اگزمشن شته دی کنه، نو هغه مطابق په دا کال دا کوټه د ډبل شي او مقصد دې د فاټا سټوډنټ د ریشنه محروم شي کنه. هغه د پرموټول ان شاء الله د سټډنټ کمیټې سفران ټول تقریبا سینټرالو تعلق په
مشال ریڈیو سر خبرو کی په اسلام آباد کې د قبیلی ضلع باجوړ یو زده کوونکی نیک زاده په انجینئرنګ او میډیکل کالجونو کې د چوکي او غختو په اړه وی
انزما په وخت کې کوم بل پاس کې دوه دا بل کې لیکل شوی هم دي چې د خلکو ته باندې سہولیات په دوه کې چې کوم سټوډنټان دي هغه ته باندې کوټه ورکول کېږي د ملک په ټولو کالجونو یونیورسيټو کې نمونګه وایو چې هغه حکومت چې دې سا لیکلی هغه وخت کې د سټوډنټس لپاره مختلف یونیورسيټو کالجونو کې تم ډبل کوټه ورکول نو هغه دې ورکړل شي سټوډنټانو ته.
مشال ریډیو چې په دې غوښتنو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د سېنیټر سجاد توري نو پوښتل نو دا غوې نه و
تقریبا ټول پښتون کالجونو دی میډیکل کالجز ګورنمنټ دا کې په 2-3 کسان نو 65 کسان دې دی اکسټرا کوټه ورس په 2-3 کسان په فاټا نور کې وي او کله چې راځي یې ځي چې نه چې سیوال به دی نیکسټ ویټ کې مو ته نیکسټ ویټ نو نو په هغه مخکې مخکې به چې دا کمپلیټ کړی دی.
د ذکر ته دا وخت د پاکستان په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو او نور تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو زده کوونکو ته 3% کوټه ورکول کیږي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د سپینوا مسودونکو پرون د احتجاجي مظاهرې لارې له حکومت غوښتي چې د کرم تنګي ډیم جوړولو په چارو کې د سیمې ځوانانو ته روزګار ورکړي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوه نو پر ډیم روان کار به وتړي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي ویلي دوی هڅه کوي چې په یاده پروژه کې د سیمې تعلیم یافته ځوانان په روزګار کړي. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان سپینوام سیمه اوسیدونکو د احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګي ډیم او کېتو ریور پروژو کې د ځایي ځوانانو ته روزګار ورکړل شي، یعنی برتی کړل شي او د نهرونو تقسیم په لړ کې د غلطه قبیلې په اعتماد کې واخیستل شي. دوی وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منلې نو پر ډیم به روان کار احتجاجن بند کړي. یو احتجاج کوونکی اسدالله وایي چې دغه پروژه کې د ځایي تعلیم یافته ځوانانو په ځای ټول غیر مقامی برتی شوی. احتجاج کې شامل د سپینوا موسیدون کې ریاض خان وای چې څو ځلا احتجاج وکړ خو غوښتنه یې نه پوره کیږي.
دا مش پیډی تا وا زه غاور کوي چې دا مش تر شنو یې مش سره دا مکمل دای په دغه اګریمنت وکړو یا دا مش دای په اعتماد شو وکړي چې مودا دا چاره کړی دي چې کین نه لوک جره وستي دي ټیکنیکل سټاف ته اشه مش ګوته نه وایيګا اګه چې په سپینوام شمه لګا دل ټیکنیکل سټاف خو ټیک تو کنه وو ا دا خر بهر نه روالي خو چې کین کلاس 4 دي کین ډرایور دي کین ټیکنیکل نور سټاف ته ا دا د سپینوام نه وکړي ا مطلب به مش پیډی ته نن راځي په ریټن شي غلطه مې تر سوال دي.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مو چې په دې اړه پوختل نو دوی وویل چې د پروژې مشران یې ربللی د خلکو جایزې غوښتنه بازار پوره شي. دوی هڅه کړي چې ځایي تعلیم یافته ځوانانو ته زیاته ترجیح ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په خیبر پښتونخوا کې له 1 سپتمبر د ټولو سرکاري او شخصي پرایمري سکولونو د بیرته پرانستل کېدو امکان سرګن شوی دی. تعلیم محکمې چارواکي وایي په ډېره حتمی پریکړه لا هم نه ده شوې. حکومت سکولونو ته او ضلعي انتظامیو ته ویلی چې د صحت محکمې د لارښوونو پر وړاندې کې د خونځو پرانستو ته تیاری ونیسي. چارواکو زیاته کړې د هغو سکولونو پر ضد به چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي کاروایی کوي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې او لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته د سپتمبر په 28 مول چې په 28 سپتمبر په مرکزی سطح شوی غونډه کې د صوبو سره د سلا مشورې ورستو مرکزی حکومت دا پریکړه کړې وه چې په 28 سپتمبر به ټولې پرایمري که سرکاري دي که شخصي سکولونه به په ټول ملک کې خلاصول شي، ولې لا تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا ختمي پریکړه نه درغلې. خو دوی وایي چې د ټولو ادارو مشرانو ته مدا هدایت دي چې کرونا وبا لا ختم نه ده، نو د دینه د بچ کېدو دی پوره پوره احتیاط وکړي شي او د ماسک استعمال نه علاوه د ماشومان لپاره د لاسونو بیا بیا وینځلو انتظام او د سماجی فاصله دی په موساتل شي.
ګورنمنت کوله قبل زده به اسلام وکړه چې مونږ اول هاي هایر سیکنډري کوله وکړو سیو هفته بعد کلاسو شو ان سی او سی چیر اوس مډل کوله او دا ډیسیژن مو شو چې د پرمدي لپاره بیا مونږ بل ان سی او سی جلاس کو دا نه رسته به ډیسیژن کو ټینټیټیولی ډیسایډډ او دا اوس لا فاینل ډیسیژن به راځي. نور سی دین نور نو مونږ ټول ډی اوز نه پریپیرډنس دا ریډینس سرټیفیکیټ هغه ستې او هغه د هر سکول نه واستې دې ته سو فیس جاری شوې دي پالې دې نو ته هم بچو ته هم دې نه دا اوس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې په سرکاري سکولونو کې د غټ شمیرې له وجې په ځینې احتیاطي لارښوونو عمل لګران وي، خو ولې دوی به خپل پوره پوره هڅه کوي چې د ماشومانو د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو پام وساتل شي.
25 سپتمبر باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا پرایمري سکولونه د کولاوېدو فیصله حکومت کړې ده. په دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي د ګورنمنت ډیپارټمنټ طرف نه راغلي چې ماشومانو ته د اوبو انتظام او د صابون انتظام او د سینیټایزر او دغه ضرور خبره چې دغه به کو مونږ کړیم دي. خو یو خبره دا ده چې لکه په پرایمري سکولونو کې نو په هر یو سکول کې په هر کلاس کې دا کم سے کم شپیته او یا اتیا پورې ماشومان ناشتی، نو شپیته واړه یا اویا یا اتیا پورې واړه په یو سکول کې په یو کمره کې چې ناشتی، نو زما په خیال چې دا غوی د پاره بیا غ سوشل ډیسټنس او بیا غ 20 باندې عمل درآمد دا بلک شانته مشکل وی کو به مونږ خو نو مونږ ته بلک ډیر مشکلات ځکه وی چې زمونږ سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومان تعداد زیات دی.
د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم په دې حق لول چې دی وړاندې نه ټول سکولونو ته هدایت کړی دی چې په کم کلاسونو کې شمیره د ماشومانو سیواوی هغه دې تقسیم کړی شي، ځکه چې د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره سماجی فاصله ډیره مهمه ده.
ډیسټینسینګ په حواله باندې دا خبره ده چې کلاس کې شیدي نو هغه په یو ځل باندې نشي کېدی، په هر کلاس کې تعداد ډېر زیات وي، نو هغه ته موږ ویلي چې دا تاسو تقسیم کړئ، نو په سیکشنو کې تقسیم کړئ او هغه ته ټیچینګ کوي.
د غرنګ په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ سکولونو اتحادیې غړي وایي چې دوی هم په هر ډول تیاریانې او انتظامات وړاندې نه کړې دي. په پېښور حیات آباد کې د یو شخصي سکول مشر استاد سایم اجمل په دې حق لوایي
کوم حفاظتي تدابیر دي نو هغه پوره پوره خیال ساتل چې ان شاء الله فرسٹ نه کوم پلان دی لیول له هغه څخه شروع کیږي پلان دی ماشومان برازي، نو ان شاء الله موږ چې کوم انتظامات کوي د پاره نو هغه روان دي. موږ یې 20 12 کې کوم سټیټس وغیرہ دی هغه موږ ارینج کړی دي، ماسک مو را کړی دي ماشومان ته، او سوشل ډیسټنس هم ماشومان کې به موږ ساتلو کوشش کوي چې لکه هر یو ماشوم چې نه هغه دی پراپرلی ات لیست 1 میټر دی باندې کینی او مرحله وار دی راځي کوم تاسو چې دا کمپلیټ شي بل دا هوپو سموار وغیرہ ماشومان ته کوم دی مختلف فلزین کې موږ ته ریسی دي.
دینه وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړې ورستو د 15 سپتمبر نه په ټول پاکستان کې غټ کلاسونه شروع شي، د هغې ورستو په 13 سپتمبر باندې مډل یا د شپږم نه تر اتم پورې کلاسونه شروع شوي وو. د هغې ورستو د کرونا وبا پر ضد اعلان شوي ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کولو په وجه ځینې شخصي سکولونه تړلې شوي او جرمانه شوي هم وو. د پام وړ ده چې خیبر پختونخوا کې دا وخت د جون 28 نیټې پورې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 14,000 کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی دي چې پکې تر دې دمه خوشا 12,500 مړ شوي دي، خوشا 14,000 ناروغه واپس روغ شوي دي، او دغه شان په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د واپس روغېدو شره خوشا 95% ته رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا په صوابای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځای مشرانو د سپتمبر پر 28مه یو ورځنی کسان کنونشن جوړ کړی و. دا غونډه تر ډیره د تماکو د کروندګرو پر ستونزو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. غونډې ته د قومي اسمبلی سپیکر، د مرکزي او خیبر پختونخوا حکومتونو وزیرانو، په قومي اسمبلی کې تماکو په اړه جوړې د سب کمیټې یوې مشرې او د کروندګرو استازو ویناوې وکړې. د تماکو کروندګر او کاروباریان له حکومت غواړي چې تماکو ته هم د فصل درجه ورکړي او هر کال د دې د فی کیلو پیداوار د مصرف په ټاکلو کې له دوی سره سلام مشوره وکړي. په قومي اسمبلی کې د تماکو په اړه د سب کمیټې مشره د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ کوي چې دوی د سفارشاتو په رڼا کې د کروندګرو ستونزې حل کړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته لرو.
د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر فیسبوک پاڼه د صوابۍ په کونډک لیکي شوي کاشتکار کنونشن ته د دوی د وینا عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي دي. نوموړي غونډې ته ویلي د خیبر پختونخوا او په تیره د صوابۍ د پام وړ شمیر زمیندارو د ژوند دارومدار تر ډیره د تماکو پر آمدن دی. سپیکر زیاته کړې همدې ته په کتو اوسنی حکومت پر تماکو لګول شوي 300% مالیه 10% ته راټیټه کړې. نوموړي کروندګرو ته ډاډ ورکړل چې حکومت په داغوی د ستونزو د حل او د ژوند ښه کولو لپاره هر ممکن کوښښ کوي. د صوابۍ کنونشن ته د پاکستان د تماکو کروندګرو د ټولنې مرکزي چیرمین لیاقت یوسفزی هم وینا وکړه. د سپتمبر پر 28مه له مشال لډیو سره په خبرو کې خپلې هغه غوښتنې تکرار کړې چې د غونډې مخې ته یې ایښې وې.
کاشکارانو د وفاقي حکومت په دی والا باندې شکریا ادا کړه چې په تیر حکومت کې ټیکس لګیدل او دغه ټیکس ختم کړی شوی او دغه په وجه باندې د زمیندارو تماکو ډیر پاسانه باندې خرچ شوی. په دې موقع زمیندارو دوه مطالبې پېښ کړې چې یو د کاستا پروډکشن چې کوم عمل کیږي ردارې د زری ماهرینو په نگرانۍ کې وشي. د دې نه علاوه دا مطالبه شو چې تماکو لري د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار د پښتونخوا صوبې ته والي شي.
د صوابۍ د یاروسین کلی حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او هم یې کاروباری دی وایي صوابۍ د نړۍ تر بل هر ځای ښه تماکو تولیدوي، خو په خبره چې د فصل او کروندګر پلوي حکومت هیڅ توجه نه کوي. د له حکومت غواړي چې په صوبه کې د تماکو نندارتونونه جوړ او نړیوال سوداګر ورته وبلي.
بنیادی مسئلہ دا چې دلته کې یو ایکسپورت پروسیسنګ زون جوړ شي. زدا او داوی فروام چې دی وخت کې د پاکستان کوالټي پر ټولو کې ښه کوالټي دا ولې دا هغه څه پاغه من ول لغ باندې کیږي، هغه ماشینی طریقې کار باندې نه کیږي. په ځای د دې چې دا کپنو ولا نه د بهر ول خلک دي هغه په ګران ریټ باندې اخلي، نه دلته به د زمیدار نه ډایرکټ پر ډایرکټ باندې په آسان ارزان ریټونو باندې اخلي. زمیدار رن له خپل وسایل لټي او د حکومت طرف نه هیڅ قسم دا لغ نشته.
د قومي اسمبلی سپیکر د زراعت په قائمه کمیټه کې له تماکو سره د تړلو مسلو د حل لپاره یو سب کمیټي جوړ کړی دی چې مشري د تحریک انصاف یو غړی شاندانه گلزار کوي. نوموړي هم د صوابۍ په کسان کنونشن کې ګډون کړی او د سپتمبر پر 28مه یې مشال رډیو ته وویل حکومت د تماکو کروندګرو له ستونزو خبر دی او د حل لپاره سنجیده هڅې کوي. د البته د اتلسم آئینی ترمیمی بل پیادولو د خیبر پختونخوا حکومت وغوښتل چې د دوی د کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې د تماکو کروندګرو ته د مرستو او مالی ګټو رسولو په چارو کې خپل رول ولوبوي.
ډېر کشتکاران دا وی چې تماکو ته نارکوټکس لیست کې دی اچولې ده. خو چې موږ چیک کوو نارکوټکس لیست هغه کې ټوباکو لیف نشته. دا فوډ کې خوله راځي ټوباکو کنه. او سیګریټ دا خو صحت خرابې صحت خو کینا.
تماکو
پکار دے چھے کم تماکو کی پی کیے گی اغید پارہ دا رول کی پی گم اٹھو کی چھے تماکو بدے سو بینے نوزی سگرٹ بتے شی
د سوابه د حسین حاجی ذوالفقار چې د تماکو کاروندګر او کاروباری دی د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو پر اساس وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ټوبیکو ډیولپمنٹ سیس په نوم 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړې دي. نوموړی زیاتوي حکومت مکلف دی چې دا پیسې د تماکو کاروندګرو د خیر ښېګړې او د دې صنعت د ودې پر چارو ولګوي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د سوابه کسان کنونشن ته ویلي دی به د کروندګرو د غوښتنه چې تماکو هم باید یو فصل وګڼل شي د زراعت قائمه کمیټې ته وړاندې کوي او که کوم قانوني مشکل نو هرومرو به پوره کړي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
هر کال د سپتمبر 9مه د زړه د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د سواد په مرکز منګوره کې د دوایانو یوې کمپنۍ پرونی یوه غونډه جوړه کړې وه چې ورته ډاکټرانو ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپتال زړه وارډ مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خواوشا هېوادونو کې زیاته ده.
تقریبا په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادۍ 25% خلک دا هغه دي چې په دوی کې پته ده چې اودو ته د زړه تکلیف دی یا د فالج دا هغه ډاکومېنټډ خلک دي. زمون چې کومه ایریا دا جنوبی ایشیا چوته موږ وایو پای کې زمونږ پاکستان هم راغی زمونږ صوبه به کوم راغی تقریبا دا سدیسې د 35-40% پورې دا فیګر نه سبا چلیږي. په دې په دې کې خوش قسمتی دا چې د مرګ ریشو نسبتا خبره کمه ده. مونږ دا 35-40% والو دین بیا مونږ 100 روخو په دې کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي. صرف د هارت اټیک نه ډایرکټ مرګ چې دی کنه هغه ریشو هغه شته په نسبتا کمه ده. خدا هغه خلکو د مرګ چانس زیات دي چې دا عمر زیات دي یا وسره د ډیر زیات تیر شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډیر زیات او نو کنټرول دا هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیات دي وسره.
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغي زیاتره د ورزش نه کولو وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي. کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راوړي نو ډیر حد پورې د زړه ناروغي څخه بچ کېدې شي.
کچیده د کچي وخي یا د غټي وخي اډر وکي خو دې دی توي خیر دې مه په کې جو کیلو په کې مه ور کې خیر دې کنه جی چې کوم اس کې ماغو ته مونږ دا و چې دا غټي وخي استعمال کم نه کم شي. خو د دې په بل لاين باندې کوم را شو نه د سبزیانو استعمال ډیر زیات پکار دی جی. د سبزیانو په استعمال باقاعده ریسرچ دی جی او دا غي په بنیاد هم دا خبره کوم چې د سبزیانو استعمال د تازه فروټس او استعمال مزګه تاسو چې موسمي چې کوم میوه اویلیبل ده هم چې هغه مونږ استعمال کنو هغه بیا ډیر زیات خدای او مونږ چې کله مریض چټی کو اسپیټال نه کوټ زیات هټ ټیګي نو مونږ ته ورشي آیا د فاینانشلی د مریض څنګه دی کاري او یو د فیملی سره تعلق سره مونږ ته چې اجي سی کور کې سب بخي کې هغه خرا.
په دستور کې شریک د 12 جمعه ز د کون کې ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه از دکړل او دغه رنګا دستوري بیا بیا پکار دي.
دا ډاکټر صاحب مونږ ډیر خولي خبرې کړې واغې نو مونږ زما چې کوم مین پوینټ ما از د کو ناغه د خوراک په مطابق باندې چې تاسو په څنګه خوراک اخلي نو هغه دا وای چې تاسو په ډیر چربي غوخه او دا باندې استعمال او غټه غوخه او کوم چې ریګولرلی لګ په هفته کې لګ ډیر استعمال نه غو نقصان نه راسي خو ریګولرلی څوک هر ورځ استعمال او بیا د سې داډي نقصان دا یو غټ پوینټ مونږ او ریګولر واک لکه دا واک چې تاسو د ورزش وغیرہ دا تاسو شوګر او هارت ته پر ډیر خی نو دا مونږ ډیر خ پوینټ از دکو.
دستوري تابع کونکو مشر نجیم حمید وای چې دوی بنیادی مقصد عام ولس کې د زړه ناروغو متعلق پوها راوستل دي.
یعنی عام خلکو ته دا پته ولګي چې رز د زړه حفاظت څنګه کیږي او د زړه اهمیت څومره دی نو دا غي په بیا په نظم کو ګورو زمونږ باندې نن سبا د زړه د بيماري شکار ده د بلډ پريشر د بيماري شکار ده پالج شو ډیر سیوا کیږي نو د دې د پاره چې رز زمونږ د پاره په ژوند کې صد اسی حالات صد اسی تور طریقې خپل او حل پکار دي چې پاغه په ذریعہ زمونږ د بيماري مونږ بچ کو زړه بچ شو ټول بدن بچ شو بلډ پريشر کنټرول شو ټول بدن د مختلف بيمارونو مونږ بچاو شو شوګر کنټرول شو د ډیر مسلو نه زمونږ بچو زمگا بنیادی چیری بدن ناغ حفاظت وشو نو چکل پسیت سڑے روغی ناغ دا جون باقی حلی زلی چی دی ناغ پاسانا کولی شی
دستورا کې ویل شو چې سخت کال د زړه رنزونو نړیواله ورځ ناره ده د صحتمند زړه لپاره زړه استعمال کړي چې مقصد یې دا دی چې عام ولس دې د زړه ناروغۍ نه بچ کېدو لپاره په ژوند تیرولو کې احتیاط نه کار واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.